ستړي مشي دا د وایس اف امریکا ډیو ده ز نصر الله خان يم تاسو د لوی خبر پښتونخوا خبرونه ګوري لومړی د مهمو خبرونو سره ټکی په ملکن ډیویژن کې د جماعت اسلامي په مشرۍ کې د ترهګری خلاف او د امن لپاره جرګه شوې ده بلخوا جنوبي وزیرستان کې په نخته کې د پاکستان یو پوځي وجل شوې او مطبوعات وایي په اقتصادي توګه د پاکستان د دیوالیا کېدو یا سقوط خطرې نورې زیاتې شوې او اوچا افغانستان کې لږ تر لږه سلیرش اشاریه سلور یا 2 کروڑ او سلور سرلویخت لکه کسان د خراب وضعیت کې ژوند کوي سرټ کې تاسو واوریدل وزو د رپورټونو په لور
VOA دیوا په سټلایټ ټي وی
هر ورځ سلیرش ساته په ډش انټینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي
د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل دری
هر ورځ سلیرش ساته
دا د وایس اف امریکا دی ودا د لوی خبر پښتونخوا خبرونه لا دوام لري په ملکن ډیویژن کې د جماعت اسلامي په مشرۍ کې د ترهګری خلاف او د امن لپاره جرګه شوې ده د عوامي نېشنل پارټي سردار حسین بابک وایي د سیمه اقتصاد ترهګری زپل او ټیکسونه به نور زیانمن کړي په دې اړه باندې نور تفصیل لرته د سواد څخه د دیو خبريال فیاض ظفر وړاندې کوي
دا ملکن ضلع په سرخار بټخیل کې دا تحریکی حقوق ملکن ډیویژن په نوم باندې لویه جرګه وشوه چې په کې د ملکن ډیویژن د نه ضلعو سیاسي مشرانو تاجرانو وکیلانو منتخب د اسمبلۍ غړو تحصیل چیرمینانو او د نورو تنظیمو مشرانو ګډون وکړو دا جرګه د جماعت اسلامي ګوند راغوښتې وه لویه جرګه د نورو مسلو د حل او خاص کر ډیویژن کې د پوخ امنیت او د ټیکسونو خلاف وه چې پکې د تحریک انصاف ګوند سره ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو ګډون وکړو لویه جرګه کې شریک مشران وي چې ملکن ډیویژن د خلکو روزګار سیلاب او د بدامنۍ د لاسه اغېزمن شوی دی او حکومت له وکار دی چې دلته نور ټیکسونه ونه لګي
ظاهره خبره دا خو داسې حادثې نه دي دا د پښتنو که ورته موږ دا ووایو چې فزیکل او مینټل جینوسایډ دی نو دا د هغې بیا طریقے واردات تے اقتصاد والا تباہ کا او ٹیکسیشن چے دے دا ایکسٹینڈ کا او ملٹنسی دورا عام کا جرائم عام کا منشیات عام کا نبیا داغی اثرات دے چی بے روزگاری تے تو گورا بے روزگاری کم رہتا ہو رشیدہ بیا گرانائی تے تو گورا چے گرانی کم رہتا ہو رشیدہ چونکہ داخو یہ واضح منصوبہ دا چے دا پختنو په وسایلو باندې چې کومه قبضه ده چې هغه برقرار ساتل آسان شي
لوی جرګې ته وینا کوون کووی چې د مرکن ډیویژن خلکو ډېره بدامنی تیره کړې ده او اوس هغوی په خپل ټول ډیویژن کې پوخ امنیت غواړي او په هیڅ حال نور بدامنی ته نه دي تیار
داسې دا چې امن او امان د ډېر وخت نه زموږ د ملکن ډیویژن بیا خصوصا د باجوړ دا داسې پاتې شوی دی چې څوک دا نه شي ویلی چې امن او امان ښه دی خو مونږ اوس دې حالاتو کې دې ته ګورو چې یو ورځ هم په خیر تیریږي هغې ته مونږ ښو
دا لویې جرګې په اعلامیه کې ویلی شوي دي چې ملکن ډیویژن د صوبې د ټولو لوی ډیویژن دی او آبادی د 6.8 لک نه زیاته ده او زیات خلک یې په نورو هیوادونو کې مزدوري کوي او ټول صوبه کې 10% د بهر هیوادونو نه پیسې پاکستان ته رالیږي او دا ډیویژن 12 میگاواټه بجلی هم پیدا کوي چې آمدن کې ورته حکومت برخه نه ورکوي
دلته په دوو خبرو باندې خبره ده یو په امن او امان باندې یو چې کوم ټیکسز نه پاس دی په هغه باندې خبره کیږي نو ان شاء الله تعالی ټولې پارټۍ په دې کې شامل دي او موږ ټول چې مرګري شو او یو مکمل تحریک شروع ان ډایرک او ډایرک ټیکسونه مختلفو ذریعو باندې اغېزه کوي نو اوس نور که دا څو دیو څه هغه کوي هغه موږ نشو پورت کولای او دا غیر پر او پای
لوی جګړه کې شریک د تحریک انصاف ګوند سره ټول سیاسي ګوندونو نورو تنظیمونو مشرانو په شریکه فیصله وکړه چې په ملکن ډیویژن کې حکومت نو ټکسونه ولګول نو په شریکه به احتجاجي تحریک شروع کولی شي. اورېدونکو ته وریاد کوم چې د کال 2014 د 15 میاشت کې د 15 آئینی ترمیم چې صوبایي اسمبلۍ قومی اسمبلی او بیا سینیٹ پاس کړی وو تر لاندې د وفاق او د صوبی زیر انتظام ټولی قبایلی سیمو خصوصي حیثیت ختم کړی وو او بیا تر 15 کالو پورې دا سیمې د ټکسونو پاکی ګرځولې وې چې روان کال په 15 میاشت کې به وخت پوره شي او بیا به د دې سیمو خلک د هیواد د نور سیمو په شان هر قسمه ټکسونه ورکوي. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ڈیوا، بٹخیلا، مالاکنڈ.
وایس اف امریکا ڈیوا دا دلوی خبر پختونخوا خبرونه لا دوام لري. د پاکستان د اقتصاد د ډالر په مقابله کې د روپی نرخ او د پاکستان د دیوالیا کېدو په اړه باندې څه خبرونه دي په دې اړه باندې زموږ سره د مردان څخه د ډیوا خبریال ریاض حسین نیخ په نیغه موجود دی ورته ارکلی وایو. سلام شه، په خیر راغلی ریاض حسین صاحب. ډیره مننه نصر الله
مهرباني.
من ریاض حسین صاحب، مطبوعات وای په اقتصادي توګه د پاکستان د دیوالیا کېدو یا سقوط خطرې نور زیاتې شوې دي، په دې اړه باندې څه تفصیل لري؟
جی نصر الله صاحب، ما اوس چې تاسو خبر وکړه دا د کوم د دیوالیا کېدو دي خطرې دي هغه نور هم سیوا شوې دي. او تیر میا چې کوم خبرونه راغلي وو مطبوعات کوم خبرې کړې وې نو په هغه کې دا ویل شوی وو چې د پاکستان کوم اقتصاد دی دامن د دیوالیا کېدو خطر چې د نوغه پیزه او یا پیزه ده خو روانه میاشه دا چې دینو دا نورم سیوا شوې دی او په دې کې څه تقریبا دیش کې څه اضافه شوې ده او ورستی چې کوم خبرونه راغلي دي نو وی شهره دغه خطرې چې د نو تقریبا درې نه وی پیزه ده رسیدلې او باندې خبرونه دا چې هم دي چې دا سل پیزه لګي خو دا هغه کوم دې تصدیق نه لشي دغه سي چې کوم د اقتصاد ماهرین دي او اقتصادي پوهان دي نو هغه سره د موږ نن خبرې هم شوې دي او وخت په وخت سره خبرې هم کیږي. هغوی دا وایي چې د پاکستان چې کومې اقتصادي شاری دي هغه منفي طرف ته روانې دي او دغه بنیادي وجه ده چې د پاکستان چې کوم قرضې اخیستې دي یا راتلونکي میاشت کوم دسمبر کې د پاکستان کوم د سکوک بانډونو په مد کې کومه د قرضو واپسي ده هغه پوره کیږي. د هغې نیټه په 15 دسمبر باندې او بیا به پاکستان د هغې په مد کې څه تقریبا د $1 ارب نه زیات رقم چې دا به واپس کوي او بیا دغه خطرې هم په دې وجه سیوا شوې دي او دغه خطرې ګڼل کېږي چې پاکستان به دغه قرضې واپس کړي شي او کنه. نو د دې نه وړاندې چې کوم رپورټس راغلي وو په کال 2023 کې کوم د قرضو د واپسې یا د کوم د دیوالیا کېدو خطر چې کومونو هغه 0.2% خو اوس په دې روان کال په دې روان مالي کال کې په دې نومبر کې دا چې دینو 3% تر رسیدلې دي او اقتصادي پوهان دا خبر کی چې د پاکستان کې اقتصادي شاری دي په خصوصي شتوګه چې کوم د پاکستان غیر ملکی غیر مبادله ذخیره ده هغه ډیر زیات را کوم شوی دا هغه تقریبا د 2.9 ارب ډالر ته د سټیټ بانک سره چې کوم غیر ملکی غیر مبادله ده هغه راغلی ده او د دې علاوه چې کوم د پاکستان نور تفصیلات زر دي هغه هم تقریبا 10% را کوم شوی دي. د دې سره سره چې کوم غیر ملکی پانګونې دي په هغه کې هم کمی راغلی دی. اگر چې د پاکستان سټیټ بینک دا خبره کوي چې کرنټ اکاؤنٹ خساره چې دنو هغه راکمه شوې ده او ور سره کوم چې درآمدات په هغه باندې کوم چې پاکستان حکومت باندې زړه لګولې نو د هغه سره 20% درآمدات چې هغه هم راکم شوې دي خو بیا هم اقتصادي پوهان دغه یې سرګندوي چې دا خطر چې دینو ورس تر بلې زیاتېږي او پاکستان ته په پیسو په واپسې کې یا د قرضونو په واپسې کې مشکلات مخې ته راځي. دغه چې د تاسو دا هم وایم انصر الله صاحب چې د دین وړاندې د پاکستان وزیر خزانه اسحاق ډار دا خبره کړې وه او د دین وړاندې چې کوم خبر راغلی په هغه کې هم دغه خطر ښودل شوی وو. نو هغه ویلي وو چې کوم د کریډیټ ډیفالټ چې کوم سواب دی یا چې کوم دغه خطرې دي د دې په بنیاد باندې پاکستان نشي دیوالیا کېدی او هغه ویل چې موږ د حکومت مرکزی حکومت چې کوم دین روان مالی کال لپاره چې کوم د پاکستان معاشي یا اقتصادي ضرورتونه دي هغه لپاره موږ تنظیم کړی دی. دغه چې نصر الله صاحب دغه خبرې روانې دي او زیاتره چې کوم اقتصادي په حال کې هغوی دغه یار څرګندوي چې څنګه د مالیاتي ادارې سره د پاکستان چې کوم خبرې اترې دي هغه څنګه د دان ښکار دي هغه کوم مخ وړاندې دي کلی یادارې لپاره تر اوسه پورې څنګه روانه میاشت دا نیټه وه خو هغې لپاره وخت دی نو لا تر اوسه پورې نه دی مقرر کړی شوی. نو که پاکستان ته څوک قرضې هم ورکوي نو هغې لپاره چې د آی ایم ایف چې کوم دی د هغې رضامندي چې دینو هغه ډېره ضروري ده. جی
صحیح ریوسن سے بیو طرف تاسو د اسحاق دار سے ذکر وک بیا د ائی ایم ایف دا خبر هم کې د لچ ائی ایم ایف کپې سی ور کې د پاکستان اقتصاد بخشي د ډالر چې په برتل دي د پخکته باندې راشي گرانی په اړه باندې هم ویل کې د نور ملکونو نه هم د قرضو یا د پیسو ور کولو خبره کې دله څه صورتحال د ډالر په مقابله کې د روپی او د نور پیسې یا د نور ملکونو چې کومه پیسې وي د اسحاق دار راتلو سره وروست حالات څه دي؟
جی نصر الله صاحب لنانی چې کوم شمیری دی لنانی به تاسو وی ما د ډالر او د روپیه ترمنځ چې کوم فرق دی پای کې نن روپیه چې دنو ډالر په مقابله کې تقریبا 350 پیسې چې دنو هغه نور هم کم شوی و او ډالر قیمت چې ونه هغه 230 او وات یا پیسې تر رسیدلې و دا د انټر بینک کشمیری دی کم شي په سټیټ بینک چې کوم سرکاري شمیری دی هغه چې کوم د بهر نه یا پیسې راځي یا ډالر راځي یا دې چې کوم کنورټ کیږي دا هغه سرکاري شمیری دی او بیا په اوپن مارکیټ کې چې کوم شمیری راغلی نو هغه 201 دی چې نو د ډالر قیمت هغه رسیدلې دی او د دې سره سره بیا بل کوم شمیری راځي هغه په غیر قانوني توګه چې ورته بلیک مارکیټ وي هغه کې چې نو 201 دی چې نو ډالر رسیدلې دی دا سیزه متا اوس دا یو ملي کوم ریپورت راغلی دی د جاپان چې کوم مالیاتي ادارې دا نومور وی په خپل ریپورت کې دا ویلي دی چې د پاکستان په شمول د نړۍ و داسې هیوادونه چې یو تر د کرنسي د اصل درا په خدولاتي بنیادی او چې کوم بنیاد کې سره پاره کې دا ویلي دی چې یو من چې دغه سمره کې څول راغلی او دا د کرنسي بیا صدا نو بنیادی دغه خپل شوی له پاره کې چې کوم اول درجه بندي کړی دغه پاره کې پاکستان هم شامل دی او دغه د نومورا پر ریپورت کې دا ویل شوی دی چې کوم هیوادونه چې کوم په دسلو نه زیات سکور دی د کوم هیوادونو نو هغه هیوادونو ته روان مالیکال یا روان مالیکال کې دا مسلې را مخې ته راتلی شي او سلور شپېته بي سلدا یا د چې هغه د کرنسي د غیر ملکی کرنسي د بحران سره مخ شي دغه یو مسله هم ده او د دې سره سره بیا په پاکستان کې چې کوم حالات روان دي نو اصل چې تاسو خبرو وکړل چې یو خو ګرانی هم زیات شوې ده او د دې سره سره چې پاکستان دغه تمه لري چې یو خو د سیلابونو په مرکز کې کوم سیلابونه راغلي دا ویل کېږي چې په ورستو کې کوم د پاکستان ولی اعظم شهباز شریف چې هغه یې د چین دوره کړې وه د سعودي عرب دوره کړې وه او دغه امید څرګندې ده چې د سیلاب په مخ کې پاکستان سره ستاسو د شپږونو وخت لا اثر بډاله نه ملو شي د دې سره سره بیا حکومت دا خبره هم کوي چې د چین لخوا او د سعودي عرب لخوا سره تقریبا 14 بډاله چې دغه هغه پاکستان ته ملو شي خو اقتصادي په هاندا وی چې تر کومه پورې د ائمف سره د دې لوزنامه یا خبرې اترې کامیاب شي ویلې یو نه هم کس دې تلې ملو شي نو بیا چین یا سعودي عرب یا نور هیوادونه هم د دې دغه پیسې نشي ورکولې نو دغه خطرې چې دغه دغه چیلنجونه دي او پاکستان ته چون کې حکومت وایي چې را سلور دي ارب ډالر حکومت د دې روان مالیکال لپاره ضرورت دی او پاره کې ما 20 ارب ډالر چې دغه هغه واپسی کوي د قرضو واپسی به هم کوي نو د دې وخت پاکستان چې دغه مختلف چیلنجونه سره مخ دي او اقتصادي په هان هم دغه دغه وجه چې هغه دغه یاره سرګندي چې پاکستان د دیوالیا کېدو د خطر سره مخ
دي. ډیر زیاته مننه کوم ریال سن صاحب د وخت را کول او د معلومات شریکول یو جهان مننه د وایس اف امریکا دی ودا د لوی خبر پښتونخوا خبرونه لا دوام لري. په د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وای په افغانستان کې د جمی پر رسیدو او د هوا په سړیدو سره دغه هیواد تر کې لک تر لګه 3.4 ملیون یا 2 کروڑ او 3.4 لک کسان په خراب وضعیت کې ژوند کوي. نور تفصیل لرته منزا شهید په دې رپورت کې وړاندې کوي.
او چا د سې شنبې په ورځ د نوومبر 28مه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې اوس مهال د افغانستان په ځینو برخو کې واوره شوې او زیات شمیر کورنۍ د خپل اړتیاو لپاره د ژمي کافي امکانات نه لري. او چا زیاته کړې ده چې 3.4 ملیون کسان په ناهیلۍ کوونکو شرایطو کې ژوند کوي. د توکو د بیو لوړېدو سره هغوی د اوج نقطې ته رسیدلې دي او بیړنۍ مرستو ته لکه ګرمو جامو، سرپناه او نغدو پیسو ته اړتیا لري. په همدې مهال د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرې یا یونیسیار ویلې دي چې د ژمي د رارسیدو سره د افغانستان لیرې پرتو سیمو ته د مرستو رسولو لړۍ شټاکه کړې ده. د ملګرو ملتونو دغه ادارې زیاته کړې ده چې د راتلونکي ژمي په جریان کې په ټول هیواد کې له شاوخوا 400,000 کسانو سره نغدي مرستې کوي. دغه ادارې ویلې دي چې د ملګرو ملتونو سازمان اړوند چیمونو د اړمنو کسانو پیدا کولو لپاره کور په کور ګرځي. دغه بنسټ ویلي چې اوس مهال په میدان وردګ ولایت کې دغه بهیر پیل شوی دی. په افغانستان کې د بشري بحران زیاتېدو په اړه اندېښنو سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف هم ویلي و چې ټاکل شوې په راتلونکو میاشتو کې له 1,000 اړمنو کورنیو سره نغدي مرستې وکړي. یونیسف تیره دوشنبه یا د ګل د نومبر په 28مه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې اوس مهال په دغه هیواد کې په میلیونونو کورنۍ خپلې لومړنۍ اړتیاوې نشي پوره کولای او په راتلونکي ژمي کې به یې وضعیت نور هم خراب شي. د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې نړیوال سازمان د اکتوبر میاشت په راپور کې اټکل کړی و چې په افغانستان کې به د روان کال نوومبر میاشتې پورې 40 میلیونه خلک د خوراک د ناورین او بیړني حالت سره مخامخ شي. د سازمان په راپور کې دا هم ویل شوی و چې په افغانستان کې د روان کال نوومبر میاشتې پورې به په 40 میلیونه تنانو کې څه باندې 10 میلیونه خلک د خوراک د بحران او نږدې 1 میلیون خلک به د بیړني حالت سره مخامخ شي. منزه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډي سي.
د وایس اف امریکا دیوا ده. د پاکستان ګاونډي ملکونو افغانستان او ایران کې د مهال خځې د دغه ملکونو د واکمنو له طرفه بندیزونو او حقوقو سرغړونو پر ضد احتجاجونه کوي. دغه خځې د خپل بنیادي حقونو لکه تعلیم او روزګار باندې بندیزونو پر ضد د تیر یو کال راهیسې په افغانستان کې احتجاج کوي او په ایران کې د ستمبر د میاشتې نه دغلته د مهسا امینی جنۍ د نومې یوې جنۍ حکومتي ولقه کې د وژنې وروسته احتجاجونه شروع شوي دي. په دې هر څه باندې پښتني ښځې څه فکر کوي تاسو ته د سیمې څخه د ډیوا خبریاله سعدیه قاسم شاه نور تفصیل په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د کابل او تهران په لارو کوڅو کې خځې څنګه د خپل حقونو لپاره راوتلې او پټ او ښکاره بندیزونو او د حقونو سرغړونې پر ضد احتجاجونه کوي. د هغوی غمغوسې او بې بسي باندې پښتنې خځې هم پوهیږي او دوی هم خفه کیږي، ځکه دغه یری په دوی هم تیر شوي. یو مدني فعاله پلوشه عباس وایي د ایران او افغانستان د خځو دغه احتجاجونو نه هغه متاثر شوي او کوشش کوي دلته نه د سوشل میډیا د لارې د هغوی اواز جوړ شي او د هغوی سره ملاتړ وکړي.
یو وخت داسې تیر شوي دی، داسې تیارې په دې پښتونخوا هم تیر شوي دي یو دور کې چې مونږ ډېر څه زغملي دي، خو مونږ به نه غواړو چې دلته هغه حالات خدای مکه بیا راشي او مونږ به دام غواړو چې کوم اختیار دي زموږ دلته د ستونزو نه تر مخه دي کوم حالاتو نه هغوی تیریږي چې دا هغوی لپاره رونه غټ کړی شي او دا جایز حقونه هغوی ته ورکړی شي، خصوصا د تعلیم، د لباس، د شعور حاصلولو یا د جاب کولو چې کوم بنیادی انساني حقونه دي په دې باندې چې کوم بندیزونه لګېدلي په هغې زموږ هم اړه خفه کیږي.
د پېښور پوهنتون د سیاسیات استاذه پروفیسر ډاکټر نورین نصیر د ایران او افغانستان د ښځو د دغه ملکونو دننه دا محال د ریاستی بندیزونو او جبر خلاف رد عمل ته پل نظر سره ګوري. هغه وای دا یوازې د خپل حقونو نه د ټول هغه خلکو لپاره د حقونو اغستو کوشش دی چې ریاست د حقونو نه محروم کړي. د جبر خلاف ښځې څنګه راوتلې دي، دغه یو ډیر دلچسپ او مثبت رد عمل دی.
یو ښځه یو کور جوړوي که نه، نو ریاست هم د هغې کور په لحاظ دی. نو زه وایم چې دا هغې ځان دپاره نه دي راوتي، هغې د ریاست دپاره راوتي دي، د ریاست د خلکو دپاره راوتي دي. او دا یو ډیر ښه اقدام دی، او زه هغې ته ډیر په یو ډیر پازیټیو نظر ور باندې اچوم، زه ورته یو ډیر مثبت طریقې سره ګورم.
پوهان وای افغانستان او ایران کې سهم کیږي، دا د نورو ملکونو په خصوصي توګه د پاکستان خزې هم ډیر غور سره ګوري او د دین اثر هم اخلي او په سوشل میډیا ورسره ملاتړ هم کوي او غوښتنې هم مخې ته راغلي چې دغه ملکونو کې واکمن د خزو د ترکه او د حقونو په اړه خپل پالیسو باندې نظر واچوي. کیمرمن هاشم علي سره سعدیه قاسم شاه، وی او ای دیوا، پېښور.
د دې ویلي دونکو تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اینډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کیکاږئ، او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کیکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تڼۍ یا بټن کیکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډي بي پاڼه پرانځئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
ویسه فون دیکا دی ودا د لوی خبر پښتونخوا په دویم برخه کې د تزن زر الله خان بیا هرکلی وایم. د افغانستان سره په پوله پرته د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلع بره جنوبي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو او ترهګرو ترمنځ نښته کې د پاکستانی پوځ یو عسکر وژل شوی دی. بلخوا د دینا وړاندې د ګول یا دوشنبه په ورځ ټانک ضلع کې د پاکستان د پوځ په کاروان زرمرګي بریج شو چې پکې یو لاروي وجلې شو. هم د دینه مخکې تر دې وړاندې نومبر پر لسمه د شمالي وزیرستان په میرلی سیمه کې د پاکستان د پوځ په کاروان زرمرګي بریج شو چې پکې درې عسكر جوبل شوې. ول د پوځ د تازه بریدونو په داسې حال کې کیږي چې د 8 اکتوبر د کاکول پوزي اکیډمۍ کې د پاکستان د پوز سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا یو دستوري ته ویلول چې کوم هیواد ډلې یا قوت به اجازه ورنه کړي چې پاکستان بے ثبات کړي. په دې اړه باندې به موږ سره مېلمانه یو ملګری خو یاد دی په 14 نومبر په لکې مروت کې د پولیسو شپږ عسکر او باجوړ کې د ملیشیا ځواک دوه عسکر په بیلابیلو بریدونو کې وجلې شوي وو. د دغه بریدونو ذمواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه باندې اخیستې وه. په دې اړه باندې د سیمې کې حالات سره روان دي، د نوي بریدونو تازه صورتحال څه دی، په دې کال کې څه تیر شول، حکومتونه په دې اړه باندې څه وایي، خبرګونه څه دی، د پاکستان پوځ او د پاکستان د میډیا کردار په دې اړه باندې زموږ سره خبرونه کې به مېلمانه راځي. خو هم سره سیمې نه د ډیوه خبریال عدنان بټنۍ موجود دی ورته هرکلی وایو. ستړی مشه په خیر راغلی عدنان بټنۍ صاحب. عدنان بټنۍ صاحب زما آواز درځي؟ زما په خیال د عدنان بټنۍ صاحب سره زموږ په آواز کې څه مشکل دی. آواز درځي عدنان بټنۍ صاحب؟ پښتنه دا چې په جنوبي وزیرستان کې د دینه مخ کې په ټانګ ضلع کې د ځانمرګي برید خبر راغلی و. اوس د پاکستان د پوز آی اس پی آر ویلي دي چې دغه تن خطه شوی ده په جنوبي وزیرستان کې. د دینه مخ کې هم داسې بریدونه شوي دي، څه تفصیل یې لري؟
تاسو سره په دې کې تاسو د دې کې زما دغه څه پرون بیا یې اختیار ویلي دي چې په جنوبي وزیرستان کې اوس نماز ترانسفر شوې ده او دغه هم چېرته کې د پاکستان پوځ یو افسر چې دی حوالدار هغه وژل شوی دی او د اختیار په دغه بیان کې بیا نړۍ زیر ترهګري قبول هوټ کړل شوی دی او خو دغه هغه علاقې دي چې دلته د پاکستان پوځ عملیات هم کړي دي خو بیا هم دغه علاقې سره اثر لاسته کېږي او دغه ملتان ته وایي چې دوی یوازې دغه په جنوبي سومالی وزیرستان کې بلکې د څو ورځو وړاندې په لکې بروز ضلع کې پولیسو باندې هم حمله شوې وه او په هغه حمله کې شپږ پولیس عسکر چې دي هغه وژل شوي وو او په هغې باندې بیا در څه بیا د پولیسو مشر هم تشویش سره دوی خبر نوله کړې وه او د ملک وزیراعظم شهباز شریف هم ویلي وو چې د دې زیات باندې ترهګرۍ حملو کې باسي دا خبره دې په داسې حال کوي چې دلته له تېرو شلو کالو راهیسې د حملې پر ضد عملیات هم شوي دي خلک مې کوره شوي دي او بیا د پاکستان پوځ بیا دغه دعوې کړي دي چې دې زیات ترهګرۍ په بشپړ ډول سره ختم کړی شوي ده او خو دغه دعوې باوجود دلته ناامني چې دا هغه دوامداره ده
پوښتنه کوو
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي
د نوایس اف امریکا دی ودا دن بتنس موږ کوشش کوو چې دغه ستونزه زر تر زر هوار کو خو تاسو خبر وکړه چې دغه تل د کم حملې دی یا بریدون دی داسې واښو دی په دې حالاتو کې د پاکستان مرکزی حکومت او صوبایي حکومت او ایس پی آر په دې اړه باندې تر اوسه پورې څه خبرګون نه مخه تراغلی دن بتنس زما وزر زی بیٹن صاحب تاسو ما آواز اورئ کوشش کوو چې عدنان بیٹن صاحب سره زمونږه رابطه بیا بهر شي په دې نږدې ورځو کې دغه بریدونه چې په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان د پوز یو حوالدار چې کوم دی هغه وژل شوی دی بیا د دینه مخ کې د ټانګ ضلع کې خودکش حمله شوی دی یا ځانمرګي برید شوی د پاکستان فوج باندې په لسم چې کوم نومبر دی په دې باندې په شمالي وزیرستان میرالی سیمه کې د پاکستان د بوز په کاروان باندې برید شوی دی او بیا دغه شانتي دا په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان جنرال قمر جاوید باجوا صاحب ویلي چې یو چاته به اجازه ورنه کړی چې پاکستان به سبا تکړي څنګه چې ادان بټنی صاحب تاسو څنګه ویل په پاکستان کې او بیا په خیبر پختونخوا کې د بریدونه چې کوم دي دا دوامدار دي په دې اړه باندې د صوبایي حکومت د مرکزی حکومت د پاکستان د پوز غبرګون څه دی
په اګست کې د طالبان په سوات کې راښکاره کېدو وروسته دلته چې کوم ولسی پاسونه شروع شوي دي او بیا هغه نه پس خلک دغه تلوي پیښ دي هغه غندي او دغه چې دلته د خیبر پختونخوا چې کوم خبري اعلان دي هغه خانه هم په دغه پیښو باندې ډېر زیات حیرانتیا څرګنده کیږي او دی وایي چې یو طرف ته د پاکستان پوځ تر تیر شلو کلو راځي د هغه واضح دریض وو او دغه خبره کیږي چې د ترګري نوې وسی دي او دلته چې امن راوځي دا د امنیتي عسکرو په قرباني باندې راوځل شوی دي او خو بیا په لنډه مدته کې د صوبې حکومت وایي چې سیف شدي هغه لخوا په دې ورته کې ورته طالبان ته خوښ کړی یا اپیل کړی و چې د خیبر پختونخوا کې حمله نه کوي او ورسره ورسره بیا تیر ورځ یو پروفیسور کې اردو ورځپاڼې ودته انټرویو ورکړې وه او په هغه کې دغه خبره تکرار کړې ده چې د صوبې حکومت دی چې هغه طالبانو ترمنځ کوم اختلاف دی نو دا اختلاف ختمولو لپاره خپل کردار د تر کول لپاره وړاندیز کړی دی چې په دې کې به د صوبې حکومت خپل کردار ولوبوي. نو په دې باندې د صوبې چې کوم خبرې اعلان دي هغه زیات تشویش څرګندوي چې یو طرف ته صوبه نه امنیت سره مخامخ ده، هر ورځ د امنیت تشې پکې کیږي او ولسي کچه له سوات نه واکر وزستانه پورې خلکو غټې غټې لوی ولسي غونډې وکړي او بل طرف ته د فوج موقف چې دی هغه همیشه لپاره ترهګري حکومت کے
صحیح ادان بیرسی سب تاسو ویل چې په دې کې د پاکستان فوج او چملای ماته شوې دا د خبرو اترو خبرو شو لغو ایس پی آر د خبره مخه ترغلی و چې نوري خبري اتري نشته دی او دوی د طالبانو چې کوم اپریشن دی هغه جاری دی د دې خلاف چې کوم ګامونه دی هغه جاری دی په خیبر پختونخوا او پاکستان کې بلوچستان کې هم په دې اړه باندې خود صوبائی حکومت دا ویان دا خبر چې تاسو وکړل چې د ٹی ٹی پی ترمنځ چې مذاکرات دی یا راغي د ډلو ترمنځ چې کوم مذاکرات دی روغه جوړه خبره کړي و په دې اړه باندې سیاسي څه خبرګون ورته مخه ترغله
په دې تاسو ما ویل چې یو تر څو خو د خبر په فرخوا د لسان چې هغه د تر د سرګردي پیښه ریپورت کوي او زه تر چې دا بیان مخه ترځي نو په دې باندې د هلنتیا سرګندونه کوي. بل طرف ته په صوبه کې عوامي نشل ګوند یا تر چې نور کوي سیاسي ګوندونه دي هغه نه په څنګه برګون ویل شوی دي او دا ویل شوی دي چې دا صوبه چې دلته ځات نه امي تر وخت پاتې شوی ده په خلکو باندې هم عملي شوی دي او سیاسي خلکو ته هم په نقصان اړه دي او دا نه امي چې دلته اوس په دوامدار توګه بن روان ده او په هغه باندې حکومت لخوا داسې بیان راتلل نو دا څرګنده کېږي چې دا دلته بیا نه امنی ته لاره هواروي او دا بیان په تخصیص سره څرګندونه کوي او دلته په حکومت نو دا غوښتنه کوي چې د علاقې د امن لپاره د ګامونه پورته کړي او وخت شي چې خلک له امنۍ څخه وژغوري. نو زموږ کتلې دي چې کومې سیاسي ګوندونه دي کوم چې مخالفه سیاسي ګوندونه دي نو هغه د پاکستان تحریک انصاف په دې حکومت باندې سخت نیوکه کوي او دا غوښتنه کوي چې د جواب ووایي چې دغه طالبان موقف یې درې سي دي ولې بیا د اولاد نه کوي.
ډېر ځاته باندې کوه ځان بیٹنې سب د وخره کولو معلومات شریکولو یو جهان مننه اشرف علی صاحب چې لیکوال دی سیډون کې دی د پاکستان افغانستان او بیا دغه سیمې په قبایلي سیمو او قبایلي جلو باندې په پښتنو پر سیمو باندې جوور نظر لرون کې دی موجود دی ورته هرکلی و سلام شه په خیر غلی اشرف علی صاحب.
وعلیکم السلام مننه جی
مننه کو د وخ را کول اشرف علی صاحب تاسو په خپل یو جوور نظر لري بدامنی یا نامنی روانه د خیبر پختونخوا کې د خیبر پختونخوا پولیسو جاری کړی شمیرې دا وایي چې د جنوري د میاشت نوال نومبر د میاشت پورې 115 پولیس اهلکار وجل شوی دی او بلابلو پیخو کې 100 عسكر ټپیان شوی دی د ټولو نه زیات پیخې په اپریل کې 14 پولیس عسكر د اپریل په میاشت کې وجل شوی دی په دې حالاتو کې چې پاکستان کې 215 پولیس وجل کیږي په یو کال کې په دې حالاتو کې تاسو ګورئ چې د حکومت مرکزی حکومت د صوبایي حکومت خبرګون یا دوی چې کم پکار د چي کم کردار وي هغه برابر دی
څنګه کې تاسو وګورئ اصل خبره دا ده چې کله په کې سیاسي ګډوډي رامنځته شو په دې کال کې چې د عمران خان د تحریک انصاف حکومت لنګ شو دغې نه حکومت واغستې شو او د پی ډی ایم په کې د شاملو ګوندونو حکومت جوړ کړ د هغې نه په دې خوا باندې یقینا چې دغه سیاسي ګډوډۍ چې څنګه په ملي کې رامنځته شوې ده همدې سره دغه سي د امنیتي وضع چې ده هغه هم خرابه شوې ده او دا تاسو چې کوم ایسایي وایې د دغې وختونو دي چې دغه وختونو نه راپدې خوا زیاتره د امنیتي چارې چې دا خراب شوې د دغې وختونو دي دغه بنیادي وجه دا ده چې حکومت او د اپوزیشن د ګوندونو چې دی هغه ټول توجه چې دا په اسلام آباد باندې دا هغه په یو بل باندې تورونه لګي او یو بل چې کوم دی د لاندې راغورځولو کوششونو کې مصروف دي د چا چې دغه ترته پام نه دی چې یو خواته امنیتي وضع خرابېږي سیاسي عدم استحکام دی بل خواته معاشي بدحالي ده د خلکو حالات چې دی انتهایی خراب شوی دی، بیروزګاری دا گرانی دا په ملک کې د خلکو قوت برداشت شوی، هغه جواب ورکوي او بل طرف ته چې کوم دی حکومت او دا هغه اپوزیشن ګوندونه چې دی هغه لګیا دي په یو بل باندې تورونه لګي. نو په داسې حالاتو کې یقیناً چې د دې درېم طاقت لپاره یا دغه ترهګرو لپاره یو کلو میدان دی چې هغې راشي او خپلې هلې ځلې چې کوم دی هغه وکړي او په سیاسي تھیئٹر باندې چې دی خپل ځان ښکاره کړي او د خپل طاقت مظاهره وکړي. نو ظاهره خبره ده چې دغه مونږ چې دغه وختونو کې چې دی امنیتی وزم خراب شوی دا بتۍ هم زیات شوی دي، دا ټارګیټ کلنګ چې دی زیات شوی دی، کډنیپنګ فار رینسم چې کوم دی دا برای تاوان دا پیښې کې دي دم زیات شوی دي. نو لمحاله چې د حکومت کتا سو ګوره په دې شون وختونو کې چې دا یو بل دغه پرلتونه غوځيږي، بیا حکومت دا غي تور کوي چې دا دونه غوځيږي، نو دغه سیاسي بیانبازي را روانه ده. او په دغه سیاسي بیانبازي کې تاسو ګوره چې یو بیان موږ داسې نه دي لیدلې چې هغه د په دغه سیمه کې چې کومه امنیتي وضعیت خراب ده د هغې په اړه باندې چې دا ولې دا وضعیت چې دا خراب شوی ده. تاسو ګورئ یو مین ټیم یا فرست ایئر لیډرشپ چې دی د هغې بیان په دغه اړه باندې نشته، په ټول په یو بل باندې لګیا دي. نو لامحاله حالات په خرابېږي او دا د هغې منطقي نتیجه ده.
تاسو وایئ چې حالات به خرابېږي، دا منطقي نتیجه ده. یو طرف کوم سیاسي مشران چې دغه طرف ته سوچ نه کوي، د خلکو دا فکر وي چې مونږ ووټ ورکو، یا د پولیس چې کوم دي، د حکومتونو جوړ شي، پولیس دي، فوجان دي، ادارې دي، محکمې دي، دا یو عام انسان به سکول ته کو استاد یې، هغه به سکول ته ځي، څوک به ډاکټرۍ لې ځي، څوک به خپل کار کولو ته ځي، ژوند راک به کوي، تعلیمونه به کوي، هغه خو په دې سوچ او فکر کوي چې حکومتونه شته، ادارې شته، مونږ به ساتي، د امنیت ذمہواری شته. خو که چرته او حکومتونه په دې کې سنجیده نه وي، ادارې په دې کې په یو بل باندې د سیاسي کردار دغه تورونه لګوي، نو تاسو وایئ چې په دې د عوامو چې کوم اعتماد دی په ادارو باندې، په خلکو باندې، په حکومت باندې، د مستقبل کې بچ وي؟
ګوره جی، تاسو وګورئ د حکومت باندې د یو عام سړي اعتبار څومره پاتې شوی دی، اندازه خو په آسانۍ سره به لګېدی شي. چې نن په کراچۍ کې یا په لاهور کې موږ وینو، روزانه موږ وینو، یا په پېښور کې یا په کوټه کې، په لاهور په پنډه کې، په غټو ښارونو کې چې کلم خلک یو غل یا یو ډاکو چې کوم دی هغه ونیوي، نو په غیر د دې چې هغه ادارې ته ورکړي چې هغه هغه له سزا ورکړي او ډیو پروسس چې کوم دی هغه وشي، هغه لګیا دی هغه په خپله هغه له سزا ورکړي، هغه ته دا پته ده چې په ادارو باندې د هغه چې کوم اعتماد و هغه ختم شوی دی. نن وخت ته راغلی دی چې څوک په بینک باندې اعتماد نه کوي. یو سړی د دلته په پاکستان کې زکات خو ورکوي، د پاکستان کې زکات ورکوونکي ډېر زیات دي، خو دغه زکات هغه په دولتي ادارو په ذریعه باندې نه ورکوي، ځکه چې دا هغه په اداره باندې اعتماد نشته. پرایم منیسټر اعلان وکړ چې تاسو د سیلاب زدګانو لپاره خپل فنډ شي دي هغه ورکې، لس روپۍ هغه ته څوک فنډ نه ورکوي. ولې؟ هغه ته پته ده چې ما پیسې چېرته روانه ده او دا چېرته آیا دا چې د کوم مقصد دپاره زه ورکوم هغه ځای ته دا رد شي او که نه. نو بنیادي خبره ده چې کله ستا په ادارو باندې اعتماد ختم شو، بیا ته قانون په لاس کې اخلي، او کله چې ته قانون په لاس کې اخلي نو د هغې منطقي نتیجه عمده کېږي. نن تاسو وګورئ چې ټول ملک کې ټول ډیبیټ او ټول ډسکشن او ټول بحث په دې باندې روان دی چې د پاکستان راتلونکي آرمی چیف به څوک وي. یعنی دا زمونږ لپاره یو المیه ده، بحثیتي قوم زمونږ لپاره دا یو غټه المیه ده، یو لمحه فکری ده چې نن په پی ڈی ایم کې دولس دیارلس ګوندونه دي سیاسي، په شمول د هغې چې هغه اقتدار کې دي، ورسره چې کوم دی دلته چې هغه ګوندونه چې هغه په اپوزیشن کې دي، د حزب مخالف ډلې دي، دا ټول په دې یو شیز باندې د هغې ارتکاز دی، د هغې کنسنټریشن دی چې آرمی چیف به څوک راځي. نو که زمونږ من حیثیت قوم هغه فکر او د سوچ هغه محور دایي چې آرمی چیف چې یو سیول سروینټ دی، یو سرکاري افسر دی، 22 گریڈ افسر دی، څنګه چې په پاکستان کې نور 22 گریڈ افسران دي، هغه آئی جی دی، مختلف 22 گریڈ افسران شته دي، چا ته پته نشته دی چې د فلانکي صوبې آئی جی څوک دی یا فلانی 22 گریڈ افسر چې دی هغه څه کار کوي. دا نور هر چاته دا پته د پرایم منیسټر په اړه لګیا دی، دا آرم سابق وزیر اعظم چې دی په اړه باندې لګیا دی. نو دې نه تاسو سره اخص کولی شئ، تاسو وګورئ چې د ملک اقتصاد چې دی هغه کم طرف ته روان دی، څوک په هغې باندې خبره نه کوي، امنیتي وضع کم طرف ته روانه دی، څوک په هغې باندې خبره نه کوي، خلک چې کم دی د ډوډۍ د روزګار خبره سوک نکی چې په دې ملک کې دا ګرانی کم حد ته ورسېده، د روزګار کمې زمینی خلکو ته برابرې دي، دغه شان چې کوم دی د آی ایم ایف چې کوم دی هغه تا سره خبرې نکوي، هغه تا ته وایي چې 840 روپۍ چې کوم دی دا به نور ته ټیکس لګې. دا یو ډېره غټه خبره ده، خو په دې باندې څوک چې کوم دی فکر نه کوي، او نه په دې باندې څوک بیان بازی کوي که بیان بازی کوي هغه په دې باندې کوي چې آرمی چیف ته څوک دا کله راځي، د چا په خوښه به کېږي. نو چې ستا سوچ عمومي سوچ دا شي، نو بیا د هغې کې د حکومت د چارواکو نه یا د سیاست مدارانو نه څه تمه به سره وکړي.
اشرف علي صاحب، یو هم په دقه کې پوښتنه کوم چې لکه آرمی چیف لګي دی او سیول سرونټ تاسو ویل سرکاری عہدہ به اخلی، دا د سره پارټۍ رکن یا د پارټۍ سب کارکون خونه لګی، نو په دې کې د پارټو کاغه حکومت کې یا کا اپوزیشن کې دوی دومره زیات هغه دلچسپي ولي او دا ولي غواړي چې پلان کې راشي یا پلان کې راشي؟ آیا دغه به د دې سره سمرستي کوي، د دوی سوچ فکر بدل لکه سس د شاته سم سوچ او فکر ده؟
زیر خبر ده، نن سبا چې کوم د فوج کردار په پاکستان په سیاست کې دی، یا د فوج د مشر کوم کردار چې د پاکستان په سیاست کې دی، یا د وزیر اعظم په جوړولو کې، او یا د عمومي توګه باندې د ملک په سیاست کې دا کوم کردار دی، نو هغه د چا نه پټ نه دی. دغه د طاقت چې دی هغه سیاست مدارانو ته هم پته ده، هغه د اپوزیشن دی او که د حکومت چارواکي دي، هغې ټولو ته پته ده چې څومره کردار د دې کېدی شي، ځکه دا یو داسې انتخاب دی چې هغې ته ټول خلک سترګې په لار دي. واضحه خبره ده چې د پاکستان هر وګړي ته دا پته شته دی چې د آرمی چیف تقرری چې دا څومره مهمه ده، دا د سیاست دپاره، دا د معیشت دپاره، دا د فارن پالیسۍ دپاره، دا د انټرنیشنل پالیټکس دپاره، هغه داخلي سیاست دی که هغه بیرونی سیاست دی، په هغې ټولو کې د هغه یو کردار چې دی مسلمه دی، او دا زموږ ټولو سیاست مدارانو ته هم پته ده او ټولو عوامو ته هم پته ده. نو ځکه د عوامو هم سترګې هغې ته دي، د سیاست مدارانو هم سترګې هغې ته دي. نو زما خیال دی چې دا ډېره واضحه خبره
صحیح تاسو وایئ چې طاقت سرچشمه زیاتره هغې په کردار دغه وجه ده. خو که په بیروزګاری زیاته شي، دا غربت زیات شي، او دا کم آبادي چې د پاکستان کې ده، دا خلکو ته روټۍ نه ملاویږي، او دغه غربت بیا اخره کې نام نه نشي تللی، خلک به سټریټ کرایمز بس یوه نشي، په خلک به د یو بل نه تختول، دغه بتۍ اغیستل، ناامني که کوم چورته وایي چې کلي کوڅې ته به دغه خبرې راورسي، په دې اړه باندې بیا د حکومت هغه سټریټجي یا پلانس دا به څه وي؟
زه فکر کوم د حکومت نه داسې څه ستراتیژي شته دی، نه یې منصوبه بندي شته دی. هغه عمومي توګه باندې چې دی زموږ ملک په ادحاق بنیادونو باندې روان وي، کوم څوک چې راځي هغې د نن لپاره چې کومه ستراتیژي جوړه کړه هغه د سبا فکر نه کوي. تاسو ګورئ، ما تاسو ته عرض وکړو چې نن په قبایلي سیمو کې چې کوم دی دا یعنې دا امنیت دا وضع چې کوم دی نن نه څو کاله مخکې ډېره ښه شوې وه، اوس ولې بیا خراب شو چې ستا توجه د هغې نه واوړې؟ دا تا د عوامو سره ژمنه کړې وي چې زه به په دې کې تربیتي کارونه کوم، زه به تاسو ته چې دی 1000 ارب روپۍ چې دي هغه به زه به تاسو ته درکوم په راتلونکي لسو کالو کې. پای کې څومره پیسې تا ورکړې دي؟ بیا تا ژمنه کړې وه چې په یو کال کې به زه تاسو 100 ارب روپۍ درکوم، پای کې کوم څومره پیسې تا ورکړې؟ بیا تا ژمنه کړې وه چې د ایف سی په ایوارډ باندې به سلور واړه صوبې چې دي هغه به متفقې او پیسې به ورکړي. زمونږ نه هغه وخت ویر شو چې کله په سیمه کې امنیتي وضع انتهایي خرابه وه، او هغه یوازې په دغه سیمه کې نه، هغه په دې ټول ملک کې د تفش چې دی هغه محسوسېدو. خو زمونږ نه دا خبرې ډېرې زر جوړې شي، زمونږ عمومي ذهن چې دی هغه ډېر کمزوری دی، د قوم په حیثیت قوم زمونږ دا خبرې ډېرې زر جوړې شي. نو معرفي کو تاسو ته چې هلته کې دغه بتۍ چې سیوا شوې، یا دا ټارګیټ کلینګ سیوا شو، یا دا دغه اکسټرشنست اکټیویټیز چې کوم دی دا سیوا شو، هغه دغه سی تاسو ګورئ چې په کراچۍ کې په یوه میاشت کې 1000 ریپورټډ سټریټ کرائمز چې کوم دی دا کیږي، وچ مینس چې په یوه ورځ کې ونیم سوا تقریبا شاوخوا دا ستا چې کوم دی سټریټ کرائمز کیږي، چې پای کې دا موبایل تختول شو، دا پرس تختول شو، دا وړې وړې شیزونه چې کوم دی دا د فیشي ښکارندوی دی. هم د دې ښکارندوی دی چې بې روزګاری ده، د خلکو سره چې کوم دی نو داغی قوت نشته دی چې هغه ځان ته خپل چا ډوډۍ برابر کړي. تاسو ګورئ د ګرانی د کم ځای نه کم ځای ته لاړ او د هغې باوجود چې کوم دی یعنی خوشحاله طبقې دپاره دلته ګیس نشته دی، بجلی نشته دی، هر شی چې کوم دی تا ته هغه کنټرول باندې ملاویږي. یعنی په ښارونو کې نن سبا د منسٹر د وینا تر مخه اتلس گھنٹے چکم دے دا با دا گیس لوڈ شیڈنگ کی گی دا با گیس نہیں گیس پا صرف تا تا دا چھے یا دا دوڑے پا وقت کی یو گھنٹے گھنٹے لرازی دا غسی تاسو گورے دا بجلے نیو ملک چھے اگا نیوکلیر ملک تے او غد دوش کروڑ عوام و ملک تے پا ہے کی حالات دا دی تاسو سٹاک ایکسچینج تا گورے تاسو دا ڈالر پا مقابلے کی دا روپے قیمت تا گورے تاسو دا خلقو قوت خرید تا گورے غی چھے گی ولی نو خلق پا سکی تنگ آمد بجنگ آمد چھے تاسر پیسے نشتے دے بیا تا ته یو کورنۍ د هغه ته سپورټ کوي، هغې ته ډوډۍ ورکوي، هغې ته چای ورکوي، د هغې د صحت مسلې دي، د هغې د تعلیم مسلې دي، دا ټول شیزونه به ته د کم ځای نه را برابرې. نو تا سره آپشن څه دی که فرض کړه ته وږي شي او ستا ماشومان تا ته جاړي، نو بیا ظاهره خبره ده چې تا سره همدغه آپشن دی چې ته د هغې دپاره هر حده پورې لاړ شي.
اشرف علی صاحب ډیر زیات مننه کوو تاسو وخت را کړو خبرې مر سره وکړې، ډیره مننه کوو، خوشحاله اوسئ.
مننه
د دیو کتون کو ریدونکو زموږ سره اشرف علی صاحب دغه خبرې تاسو وایي چې پاکستان کې کومه مسلې دي هغه ته پاملرنه نه کیږي د صوبایو د مرکزی حکومت دوانو طرف نه. میډیا کردار څه دی؟ آیا میډیا ورته ګوري دي سیزونو ته کنه؟ د میډیا نظر هم بل طرف ته دی. په دې اړه باندې زموږ سره په میډیا باندې په هلرونکو په میډیا کې کار کوونکو محمود جان بابر صاحب موجود دي چې سړونکو د خبريال د ورته کړو. سړی مو په خیر غلی محمود جان بابر صاحب. بےروزگاری دا د خیبر پختونخوا د پاکستان مسله گرانی دا غربت دے اشرف علی صاحب ویل چې گیس نشته تلس تلس گھنٹے بدا نه وی بگرمی کی بجلی نه وی دا مسئلے د امنی ډیر سیوا دی خود پاکستان په میډیا کې کو کتل شي نو بریکنگ نیوز کې دا چلی کی چې پلان کې ډراما کې با واده د چا سره کیږي یا د کرکټ په پلان کې ځکه یا فوټبال لکه دا سه خلک کوئی کر ټولو دنیا چې کم ادا یا د غمونه بیا د سیاسي لانګ مارچ خبره یا د ارمی چیف ولی چې کومه اهمه مسلې دی یا د خلکو مسلې دی هغه په میډیا کې نه ځلېږي.
خاجی څنګه چې تاسو ته زموږ کتون په دا خبره معلومه وي چې نن سمو د مخ کې پورې سلیخ پنځوس کاله مخ کې یا دیش کاله مخ کې پورې وا میډیا کار دا چې خلک به خبر ساتي، خلک به د خبر پرانا کې بیا هغه ته پوها ورکي او پوه نه علاوه د تبه یو انټرټینمنت لګون دی ورکي، تفریح به هم ورته ورکي چې خوشاله هم وخت هو. دا د مونږ چې د درې واړه کارونه ګورو نو دا هم اوسم کیږي خو اول بکی ده د اولس ګټه په تمه بکی ده چې د اولس ګټه په سکه ده نو میډیا به هغه خبرونه خورول او په دې کې به دا نه کتلې کېده چې د چاته ګټه ده او چاته پکې تاوان دی. خو بیا یو وخت راو نن تقریبا شل پنځه کاله مخکې په پاکستان غوندې ملک باندې یو وخت راو چې دلته میډیا ته د ازادۍ په نوم باندې ډېر زیات چینل کولو شي، ډېر زیات اخبارونه راغله او داسې پروجیکټ راغی چې هغه ته د میډیا په نوم باندې خلکو ته ویلې شو چې دا میډیا ده. خو بیا خلکو له پته رسو کې اولګېده چې نه دا خو میډیا ده، خو د دې هغه بنیادی کار چې کوم موږ له په یونیورسيټو کې خودلې شوی دی چې خلک په خبرې هغه به پوهې او هغه له انټرټینمنټ ورکې دی نه علاوه دی یو نور کارونه شروع کړ. دلته کمرشلایزیشن شروع شو. کمرشلایزیشن دا شو چې پیسې به څنګه ګټو نو په دې کې بیا یو بل سره مقابله شروع شو. چې مقابله شروع شو دې لپاره بیا د هغه کم په کم نظر و چې تا دنیا ته کته او خلکو ته به خبر وروړو کتو نظر بدل شو. نظر په دې شو چې اوس کوم داسې شیو چلو چې میډیا ته اشتهار راشي، خلک خوشحاله شو میډیا ته اشتهار روړي. هغه قوتونه چا چې په پاکستان کې بیانیې بدلولو کوشش وکړو، چا چې په پاکستان کې د خپل مطلب کارونه د خلکو ذهنونو ته رسولو کوشش وکړو، هغې په دې کې په پاکستان کې د پیسو انویسټمنټ وکړو، پیسې ولګولې چې خلکو ته دا شوزونه وښودلی شي. په پاکستان کې که خلک سخت دریځه دي نو پاکستان کې د خلکو د دریځ نرمولو دپاره دي د دې په ژوند کې یو نرمۍ راوستی شي او دې په هغه معاملاتو سره ور برابر کړی شي کوم معاملاتو باندې چې انسان کې نرمي راځي. هغې دپاره د مذهب په باره کې هم کار وشو، هغې نه علاوه زمونږ په سول سوسایټۍ کې هم کار وشو، بیا خبرونه هم هغه رنګې شروع شو او په ټی وی باندې اشتهار هم هغه رنګې شو، د ټی وی د ډرامو کانټینټ هم هغه رنګې شو، خلکو ته هم هغه سیزونه خودل شروع شو چې په کوم اړخ ته خلک د بوتلو کوشش دی باندې انویسټمنټ شو. نو بیا د ټولو چې کوم د میډیا ادارې به وي کنه نو هغوی به بیا دا ویل چې دا پلان کې پیسې د ډی ټی وی چینل ته لاړې ما ته ولې رانوي. نو بیا په دې کې یو منډه شروع شوه. نو په دې کې هغه صحافیان چې کوم وروستو پاتې شو صحافت وروستو پاتې شو کوم شی چې هغه په یونیورسټۍ کې زده کړو نو هغه وروستو پاتې شو. بیا کمرشل انټرسټ چې کوم دی کنه ګټه د مالک او د سیډ ګټه هغه زمونږ ترجیح اول شو. زمونږ پهلنې کوشش دا شو چې زمونږ مالک ګټه وسکی. نو دې شوزونو چې کوم دی نو پاکستان متاثر کړو بیا به تاسو ته ښکاری. بیا زمونږ درې مختلف شوزونه مونږ په دې وخت کې په پاکستان کې په میډیا باندې ښکاری ښه ټولو کې پهل خلک دې وخت کې په پاکستان کې سیاست قتل غواړي. نو پاکستان د میډیا ته څومره ټایم دی نو په هغه کې که تاسو وګورئ نو شپېتنه والی 80% پورې دې وخت کې چونکې زه په خپل خلکو له د دې حوالے سره ټریننګ ورکوم دا زما په دې باندې لګي ریسرچ هم دی شپېتنه والی 80% پورې تقریبا خلک سیاست خبرونه قتل غواړي. عمران خان سویل میاں نواز شریف دی سر به اوس سکی یاسر زرداری سر به سکی سو په جیل کې چي چا چا سر به سکی یا یو بیانیې چې کومي جوړوي بس ار سړی قتل غواړي. نو که په ټي وي ورته بیان ښکاري نو بیا سوشل میډیا ته ورپسې لا چیز دا ټي وي ټیک نه ده ماته سم خبر نه کړي. دیم شپ پاکستان کې لوبي لوبو ته دیمه برخه ملو شو دریمه برخه په پاکستان کې د جرمونو په خبرونو باندې شو. دا درې دی وخت کې د پاکستان لس کم 0% چې کوم معاملات دي درې ونه شزونه وراري باقي 10% کې دا ټول پاتې شو. په هغه کې د خلکو د ګیس مسله هم پاتې شو. په هغه کې د 10% کې چې کوم پاتې دي په سلو کې 90% برخه دلته لاړه. دا چې کوم د لمادري یاد کړ د 10% چې پاتې شو په دې کې ستا ګیس هم راغو په هغه کې بجلی هم راغو په هغه کې د دې نشټواله راغو په دې کې تعلیم هم راغو په دې کې صحت هم راغو په دې کې ګورننس هم راغو په دې کې ټول ارسه پکې راغو. نو بیا ته ماته دا وایي چې پاکستاني میډیا چې کله هم وایي الکان چې نکونه ته پوسوږي چې تاسو کورج سم نه کوي څه خاص د ولس په ګټه خبر راولي هغه چې د ولس په ګټه خبر راولي چې سکرین ته ورولي ګنو هغه چې نه دی وخت د عمران خان پرېس کانفرنس شروع شوی دی. نو موږ تاسو ته دا نه شو کولی موږ سره ټیم نشته دا موږ سره ټیم خو. نو بیا د خلکو انټرسټ جوړولو د صحافیانو هم هغه کم شو د زړه زور کم شو چې نه چلی نو زه څه د چا لپاره جوړم زه چرته لاړ شم. نو بیا د ولس چې کومې مسلې وي د هغې نه د دې نظر د بل اړخ ته راوګرځېدو چې پارام کینی په دفترونو کې کینی په ټلیفون چې سره ازي به خبرونه ورکوي ځکه تاسو ته زموږ په میډیا باندې اصل خبرونه دی وخت کې نخکاری
صحیح مو پوجانو بس یو طرف ته خو څنګه تاسو د یونیورسيټي او د کالج او د خبره وکړه په دې کورس کول نه خبره هم د چې پروگزیمټي د خبر مقصد دار ک په سواد کې واقع وش نه سواد سره بول په دغه لس خبرونو کې ول سواد د خبر ګوري ک په خبیا باغ کنین په خبره ک په خبره به ګوري ک پاکستان کې پاکستان روس ته بیا غزي چې په سعودي کې سل شو یا په امریکا کې سل شو د پاکستان په میډیا کې یو سل پنځه پولیس صرف په دې د جنوري نوول نومبر پورې په پاک خبر پختونخوا کې وجل کیږي دغه خبر ناراضي یا په خبر پختونخوا کې کوم مسلې دي بلوچستان کې کوم مسلې دي. نو آیا تاسو ګڼئ چې دا کم اعتماد یا دا کم قتل چې په میډیا او د خلکو هغه به د پاکستان په میډیا باندې د خلکو پاتې شي دي صبح؟
نه ځکه نه پاتې کیږي خلکو له خپل مطلب غرض خبر خو نه ښکاري کنه. خدا وی چې زموږ علاقه کې خدومره لوی مسله روانه ده. دا خو میډیا نه خېلې ګرځي دی خو کراچۍ خې کراچۍ نه پس دی لاهور خې لاهور نه پس دی فیصل آباد خې دا ولې خې د دې لپاره خې چې په پاکستان کې په کمو خبرو باندې د کمو علاقو کې زیات تی وی کتلې کېږي نو د هغه اثر کېږي. نو په هغه کې کراچۍ په اول نمبر ده اثر باندې لې چې اثر څه دریم نمبر باندې لاهور دی په دریم نمبر باندې فیصل آباد دی دا اثر هغه دی چې دلته هغه میټرې لګېدلې دي چې دلته کم ټي وي چینل به زیات کتلې کېږي. نو هغه ته به چې کم اشتهاري کمپنیانې اشتهار جوړوي نو هغې ته هغه ټي وي ته به دا اشتهار زیات ورکړل کېږي. کراچۍ په اول نمبر ده په کراچۍ کې دې وخت کې هغه میټرې لګېدلې دي چې په کم باندې دا پته لګي چې دا ټي وي چینل په پاکستان کې څومره ډېر کتلې کېږي. سلور سلویخ میټره په سلو کې نه صرف په کراچۍ کې لګېدلې دي دویش میټرې په لاهور کې لګېدلې دي یولس میټرې په فیصل آباد کې لګېدلې دي. دا درې خاورونه چې والی نو د دینه تانه و اویا فیصد په سلو کې و اویا فیصد دا چې کوم د پاکستان د ټي وي د کتو اندازه ده دا د درې خاورونو نه لګي د ډېر فیصد چې کوم ټول پاتې شو دي کې باقي ټول پاکستان دی. نو په هغه کې یو ټي وي وایي چې زه د خیبر پختونخوا خبر چلوم نو په دې کې زه د کراچۍ دا خبر ولې نه چلوم په دې ټیم کې چې زما ټي وي ته اشتهار راشي دا د لاهور خبر ولې نه چلوم دا د فیصل آباد خبر ولې نه چلوم اسلام آباد کې چې سیاست روان دي دا خبر ولې نه چلوم. نو تاسو ته بلوچستان خیبر پختونخوا او په سند کې ډېر علاقې دا د دې کوریج نه محروم ځکه ښکاري چې په دې کې اصل کې دا درې خاورونه چې کوم دي دا د وخت کې د اغه میټرو په نظر کې دي چې په بنیاد باندې چې په پاکستان کې ټي وي او میډیا ته اشتهار جاری کیږي. نو دې لپاره ځکه تاسو ته په دې ټي وی بولټنس کې د دې ایجنډا چې کوم وي په دې کې به د کراچۍ خبرونه ول زیات کړي، بیا به د لاهور زیات کړي، بیا به د فیصل آباد او د اسلام آباد زیات کړي. نو دې د وجې اوس باقي چې د دې علاقو ولستې اوس په خپل په یو غټ ټي وی کوم د پاکستان په غټ ټي وی کوم او موقعته چې دلته په خبر ایجنسی په هغه ورځو په جمعات کې د جمعې په وخت باندې دماکو شو دوه 50 کسان پکې شهیدان شو. هغه خبر چلېدو لګیو چې اچانک په کراچۍ کې دوه پولیس والا چې وویشت کړه دوه کسان مړه شو. ټول میډیا د هغې دوه 50 کسان نه و ته دوه کسان وتلاړ. موږ چغې ووهلې چې دوه 50 کسان هم پرېښودل. هغې وویل چې دې وخت کې کراچۍ کې مړي شوي. نو زما په خیال باندې دا چې کوم د نورو علاقو کې دا چې کومه انفارمل میډیا ډېره زیاته شوه او سوشل میډیا ته دومره لوی اهمیت ملو شو، د هغې غټه وجه دا وه چې خلکو ته دا احساس ورکړی شو چې تاسو موږ دپاره دومره اهم نه یې. چې د میډیا د اړخه دا خبره وشوه چې تاسو موږ دپاره دومره اهم نه یې، نو میډیا ورته وایي چې اوس تاسو موږ، خلک ورته وایي چې تاسو اوس موږ دپاره دومره اهم نه یې. نو اوس که میډیا هر څه ښیي نو خلک ورته پام لري. خلک اوس سوشل میډیا، موبایل، لیپټاپ دی کې خپل سر ګوري، ټي وي چینل په یو کور کې خپل ټي وي نه کتلی کېږي. نو په خپله د میډیا سره تعلق ساتم. زه بولټن ګورم او بولټن کې وګورم چې سر زبردست خبر خو نشي چې مانه پاتې شوی نه، بیا زه نور بند کړم. مال موبایل کې اطلاع ملاویږي، مال لیپټاپ کې ملاویږي. نو زه هغه باندې زیات اعتبار یې زما، زه هغه ته انتظار کوم چې هلته ماته زر ملاویږي، ټیک ملاویږي. نو زه ولې وګورم؟
مهمجان مبر صاحب هم پدې کې پوښتنه کوم چې چرتا د پښتنو دغه مسائل چې کوم دي، که هغه د چترال لوالو د وزیرستان پورې بیا په پیښور او دغه ټول تاسو دغه ژوند کوي، د خیبر پښتونخوا کې یا پښتانه صحافیان په اسلام آباد، کراچۍ او پښتونخوا کې هم لري دي، د دوی څه کردار پدې کې لوبول شي چې دغه مسائل چې د پښتنو کوم دي، د دوی د مستقبل سره، د دوی د سکیورټي سره، د دوی د اقتصاد سره، دوی چور سره مخ دي، دا څنګه دی مخ کې راوستل شي؟
نو دې خو اوس دې وخت زما په خیال باندې ډېر لوی کردار چې کوم دی کنه، نو هغه که تاسو ته پته نو هغه د سوشل میډیا دی. هغه صحافیان چې کوم خبرونه به دی ته په دغه کې نه ښکاره کېده چې ادي خپل خلکو ته وکی کنه، نو هغوی ته خپل ټي وي باندې او په ریډیو باندې نه چلی، په سوشل میډیا باندې واچي. نو چې کله په سوشل میډیا باندې واچي نو بس هلته نه په نیوز رومونو کې ناست خلک وګوري لکه ډېر غټ خبر راغلی دا بس کېږي. لکه اوس مخکې ورځو کې دا دوه درې ورځې مخکې موږ وکتل پاکستان په لوی ټي وي باندې د پېښور د خیبر پښتونخوا د امن او امان خراب صورتحال باندې خبرونه چلېده. نو هغې نه مخکې موږ کتل چې دا خبرونه په سوشل میډیا باندې همدې صحافیانو چلول، ځکه چې دوی ته دا پته وه چې زموږ ټي ویانو زموږ ادارې دا خبرونه نه چلي، نو دوی به بیا سوشل میډیا ته ورکړه. نو سوشل میډیا نه بیا په نیوز رومونو کې ناست کسانو چې وکتل چې دا خو ډېر غټ ایشو ده، نو بیا هغې دا خبرونه راواغست. نو اوس دې سره یو الټرنیټ چې کوم دی، یو متبادل چې کوم دی، هغه دا دی چې مونږ دې سوشل میډیا باندې خپل خبر واچو، مونږ دې په ویب سایټ باندې واچو، مونږ دې فیسبوک باندې واچو، په ټویټر باندې واچو. هلته چې راشي نو بیا چې ور باندې ایډیټرانو نظر شي نو بیا دې ورپسې منډه کړي، چې دا ټول ورپسې منډه کړي نو بیا هلته د ده د خبر ته ځای میلو شي. خو یو بله منډه همغه ده چې بیا هم په پاکستان کې هم یو چینل دوه دی چې د هغه خبر اوچلي نو نورو چینل بیا هغې پسې روانې کړي، ځکه چې منډه همغه ده چې مقابله کې به ځو کینې کني به ټول بغلی ناست، خو چې یو لږ غونتی سو او خی وسه ټول پاره پسې په منډه شي. صحیح خپل د ځان نه د سکول زما په خیال باندې خلکو کې دی وخت کې ډېر زیات جذبو توا نشه، ځکه چې بس غوړي د خیال دي چې زما په ټي وي سره چلی. صافیان هم چې کم دینو هغه هم د هغه حالات کار ټیک نه دی، هغه له تنخواګانې ټیک نه ملاویږي، په ټیم نه ملاویږي. د پاکستان ټول کې غټ چینل دی وخت یو دونه علاوه درې درې میشتونه د هغه تنخواګانې دی ورکړي. کارکونوي زه په کوم خپل باندې کار ته لاړ شم، زه په کوم سترګو باندې کار ته لاړ شم، زه خپل بچو له سنجې زما خام ټرینر وو. نو د دې ته پوسم په پاکستان کې څوک نه کوي، ځکه چې ټول مالکان یو دي. نو هلته کارکنانو هم بیا کار پرېښود، کارکنان بیا څوک ته پوس نه شي کولی، د هغې هم پلیونونه نه دي، هغې هم وایي چې زه په تشه خېټه ولې کار وکړم. نو دا یو فیکټر نه دی په پاکستان کې، د چا د اړخه سره پرشر نه دی. خبرونه ډېر زیات دي. زما په خپله نن یو خبر کړی دی چې تاسو یو ګورئ، نو هغه دومره ښایسته خبر چاپ شوی دی، چا زه نیم سار کړی غټ خبر. او بس ځکه چې زما خپل یو زړه کېدو چې ما کړی وي، او چونکې زه چېرته ادارې سره نه یم نو ما زړه نه وکړو. هغه شو ادارو کې هم خلک اله کار کوي چې کله هغې تنخواه په ټایم نه ملاویږي، کور ته هغه تش لاس نیځي. زما په خیال باندې دې سره د خلکو زړونه اوچتېږي، باید ټي ویانو کې کمرشلایزیشن کم شي، دا شیزونه کم شي، دا مسلې به ټیک شي.
مننه کوم محمود بابر صاحب، تاسو وخت را کړو یو جهان. مننه عوامو مسائلو ته، نو عوام با سوشل میڈیا ته ځي، او دغه تاسو لیدلی دی هغه دغه مثال وکړو. لوی خبر پښتونخوا خبرونه وخت پای تر رسیدلې ده. په دې پسې با یو ګنټه وروسته تاسو ته احمد فواد لامی صاحب نړیوال او سیمه ییز خبرونه وړاندې کوي. د پاکستان په سیاست او د پاکستان د آرمی چیف په اخرنی تقریر باندې پکې هم خبرونه وی. دیوا تاسو په فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام، یوټیوب باندې هم فالو کولای شئ، د خپل ملګرو سره شریک کولای شئ. د لوی خبر پښتونخوا خبرونه سره زنه سرلا خان، د خبرونه پروډوسر محمد علم ګرفان او انجینران ستاسو نه اجازه غواړو. تو خدای پامان.